مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د خبرونه تر پنځو بجو دوام کوي او په ترڅ کې راپورونه او د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام خبرېږي. خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د ناروې شارج دفیر وایي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د اړیکو د پرمخ بیولو لپاره کار او زده کړو ته د لاسرسي په ګډون د ښځو حقونو ته درناوی مهم دی. پال کلومن بیکن وایي چې له امیر خان متقی سره په دې کتنه کې د مخدرو موادو د تولید او د تروریستي حملو په شمیر کې د کمښت په برخو کې د مثبتو ګامونو یادونه هم کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دې کتنې په اړه په یو بیان کې د ښاغلي متقی له قوله ویلي دي چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره په کافي اندازه همکاري نه ده کړې او برعکس پر دوی د فشارونو په زیاتولو کې هیڅ راز هڅې نه دي سپمولې. طالبانو د 2023 کال له اګست میاشتې راهیسې د نجونو منځني ښوونځي، لیسې او پوهنتونونه بند کړي او هم ښځې په نادولتي موسسو کې له کاره راګرځولې دي. د پاکستان پوځ او امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو نن په بلوچستان ایالت کې د پوځ لږ تر لږه څلور سرتیري ووژل. پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې ګڼ شمېر وسلوالو په ژوب سیمه کې د پوځ په یو مرکز وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 نور سرتیري هم سخت ټپیان شوي دي. د بیان له مخې ګڼ درې تنه وسلوال هم د پوځ په ځوابي ډزو کې وژل شوي. بیان زیاتوي چې د برید کوونکو د موندلو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل به وړاندې په خبرونه کې واورئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ډېره افغان کډوالو ته د $18 میلیون په ارزښت نغد مرسته کړې ده. یو این ایچ سی آر پرون په اسلام آباد کې اعلان وکړ چې دا پیسې د سږني کال له جنوري څخه د جون تر پایه هغو 1 میلیون رجستر شویو افغان کډوالو ته ورکړي چې د پاکستان د تیر کال سیلونو او ناوړه اقتصادي وضعیت اغېزمن کړي دي. د کمشنرۍ هرې افغان کورنۍ ته چې ټول شمیر یې 2.5 لک ته رسیږي 25 زره پاکستاني روپۍ چې شاوخوا $100 کېږي ورکړي دي. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې د ناتو د سرمشریزې په څنډه کې د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. زلنسکی چې په ناتو کې د اوکراین د غړیتوب په اړه د دې ټلوالې د ژمنتیا پر نشتوالي مایوسي څرګنده کړې، نن د ناتو د سرمشریزې په وروستۍ ورځ له ښاغلي بایدن او د برتانیا د صدراعظم ریشی سوناک او همدارس د جرمنی د صدر اعظم اولاف شولز په ګډون له نورو لویدیزو مشرانو سره وګوري. سوناک پرونو ویل چې او پرمختللې سرتي هیوادونه به د دې بدې موافقه چوکاټ لاسلیک کړي چې اوکراین ته اوږدمهاله امنیتي ضمانتونه ورکوي او هم اجازه ورکوي چې د جی او ډلې لغړو سره دفاعي دوارخیز تړونونه لاسلیک کړي. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د بنگلاديش د شل اووریزو مسابقو لپاره زیات همغه لوبغاړي اخیستل شوی دي چې په 50 اووریزو لوبو کې هم وو. د بورډ ویان سید نسیم صادق پرون د افغانستان لخوا د ورځنیو د لوبو د لړۍ تر ګټلو وروسته ازادۍ رادیو ته وویل
د شل اووریز فارمټ د لوبډل مشل په شمول چې خپل راشد خان دی، فضل حق فاروقی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، مجیب الرحمن زدران دوی ټولو په یو ورځنیو لوبو کې غوره کارکردګي وکړه.
که څه هم افغان لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې پرونی 50 اووریزه یا یو ورځنۍ مسابقه وبایلله، خو افغانستان بیا هم د تیرو دوو بریاو له کبله د دې لوب لړۍ ګټونکی شو. په پام کې ده چې افغانستان او بنگلاديش دوه شل اووریزه مسابقې هم وکړي چې لومړی به یې راروانه جمعه او بله د یک شنبه په ورځ وي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. د افغانستان لپاره د ناروې شارج دفیر ویلي چې افغانستان سره د هیواد د اړیکو د هیګنې لپاره د ښځو حقونو ته درناوی اړین دی. له یو کارپوسه یوې کارپوهې سره په مرکه کې دا څرګندونې شاربو
دوی په خپل حق باندې پوهېږي، خپل حق غواړي او تر څو چې دوی ته حق ورنه کړي زما په نظر د افغان میرمن ښځې او نجونه هېڅکله هم شاته نه ځي.
یو شمیر افغان جون او خزو په یو لیک کې لملګرو ملتونو غوښتي دي چې د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره پر طالبانو فشار زیات کړي. په بلوچستان یالت کې د پاکستانی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د درنې جګړې جزئیات درکو او په یو بل راپور کې د نورستان کروندګرو ته د ګلې د زیانونو جزئیات اوریدای شي.
منډل ولسوالۍ کې ګلۍ ورېدلې هم ډېر سخت باد شدید باد او طوفان راغلی دی. تقریبا ډېر د خلکو د بزګرانو زمکې خراب کړي دي، حاصلات خراب کړي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړی چې دولتونه مذهبي ارزښتونو ته د سپکاوي په مخنیوي مکلف ګرځوي. د زهرو کاروان په پروګرام کې د معتادانو د درملنې لپاره د ستراتیژیو پر اهمیت خبرې کوو.
د احتیاط درملنه ډیره پر مصرفه او ډیره اوږدمهاله درملنه ده. باید کافی بشري منابع ورته موجود وي، مسلکي کسان ورته موجود وي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم میر احمد صفای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ناروې شارج دفیر پال کلومن بیکن وایي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سره یې کتنه کې هغه ته یادونه کړې چې د ښځو حقونو ته درناوی د اړیکو د ښوالي لپاره اړین دی. ښاغلی بیکن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د لیدنه کې له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره په مبارزه کې هم خبرې وشوې. لبلې خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امیر خان متقی د ناروې شارج دفیر ته ویلي چې د دوی له ښو کارونو سره سره نړیواله ټولنه له دوی سره تعامل ته نه ده راوړاندې شوې. په دې اړه جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واورئ.
د افغانستان لپاره د ناروې شارج دفیر ټینګار کوي چې د ښځو حقونو په ځانګړي ډول زده کړو او کار ته یې پرېښودل د طالبانو نړیوالې ټولنې ترمنځ په اړیکو کې د پرمختګ لپاره اړینه مسأله ده. پال کلومان بکن چې پرونی په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره کتلی په خپل ټویټر باندې لیکلی د لیدنه کې له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره په مبارزې هم خبرې شوې دي. که څه هم د افغانستان لپاره د ناروې شارج دفیر په دې لیدنه کې د ښځو په زده کړو او کار ټینګار کړی، خو برعکس بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دې لیدنې په اړه خپله اعلامیه کې لیکلي چې پال کلومان بکن په خصوصي سکتور کې د ښځو کار ته د لاسرسي په زیاتوالي خوښي ښودلې. هغه څه چې د افغانستان لپاره د ناروې د شارج دفیر په دې لیکنه کې هیڅ یادونه نه ده شوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هم ویلي چې د ناروې شارج دفیر سره لیدنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له نړیوالې ټولنې سره د تعامل په برخه کې د ګډو ګامونو په پورته کولو ټینګار کړی. متقی له دې هم سره ټکولی چې د دوی له ښو کارونو سره سره نړیواله ټولنه تر اوسه له افغانستان سره مناسب تعامل ته نه ده راوړاندې شوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل لدی کتنې پاړه رسنیو ته استولی پیغام کې ویلي
محترم متقی صاحب وویل چې د تیرو شلو کلونو پر پرتله د دومره سترو لاسرالونو سره سره نړیوال تر اوسه له افغانستان سره مناسب تعامل ته نه دی راوړاندې شوی او برعکس یې کوشش کړی چې په اسلامي امارت فشارونه لا زیات کړي چې دا کار د اعتماد سازۍ لپاره په زیان تمام شوی او د ولس په ذهنیت یې بد اثر کړی دی.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت داسې مال نړیوالې ټولنې د نه تعامل شکایت کوي چې تر اوسه یې حکومت په افغانستان کې د ستونزو د اواري لپاره د نړیوالو یو غوښتنه هم نه ده منلې. د بشري حقونو نه مراعات په ځانګړي ډول په افغان جنو او ښځو هر اړخیز بندیزونه د ټول شموله حکومت نه جوړول او له ترهګرۍ سره باثبوته مبارزه هغه درې مهم موضوعات دي چې په ځلونه یې نړیوالې ټولنې د طالبانو له حکومت د عملي کېدو غوښتنه کړې. خو برعکس طالبانو یې د عملي کولو پر ځای دا مسایل د افغانستان کورنۍ چاره بللې او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې په دې موضوعاتو کې لاسوهنه ونه کړي. وقت د طالبانو له رسېدو نږدې دوه کاله په پوره کېدو دي، خو د دوی حکومت د پاکستان، ایران، چین او روسیې په ګډون چې طالبانو ته خورا نږدې ګڼل کېږي نړیوالو په رسمیت نه دی پېژندلې. د دې ترڅنګ نړیوالې ټولنې او د افغانستان ګاونډیانو نه یوازې دا چې د طالبانو اوسنی حکومت ته رسمیت نه دی ورکړی، بلکې په دې هېواد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلی او له طالبانو یې د یوې روښانه تګلارې د جوړېدو غوښتنه هم کړې ده.
پراپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د ناروې شارج دفیر پال کلومن بیکن ویلي دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یې لیدلي او هغه ته یادونه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښېګڼې لپاره د ښځو حقونو ته درناوی ډېر اړین دی. البته د ښځو د حقونو په برخه کې مخکې هم نورو لویدیځو هیوادونو پر طالبانو خورا زیات انتقادونه کړي. محمد خاطر پردیس په دې اړه د افغان میرمنو او ښځو د حقونو له فعال دنیا صفې سره مرکه کړي او په پایل کې تری پختلې دي چې طالبان والي د افغان میرمنو او نجونو د کار په برخه کې خپل پریکړو نه پښا کیږي.
دس طالبان نو هدي داسې کار کوي نه پریدي، دا اصلا د ښځو د انجنونو د پرمختګ څخه ډاریږي، ځکه دوی نو غواړي چې د خپل حق باندې نور هم وپوهېږي. دا دوی ته معلومه نه ده چې د افغان میرمنه تحصیل کړې ده، سمه دي چې دوی نه پریږدي چې تحصیل وکړي نور هم، مګر دوی په خپل حق باندې پوهېږي، خپل حق غواړي، او تر څو چې دوی ته حق ورنه کړي، زما په نظر د افغان میرمن ښځې او انجونه هېڅ کله هم شاته نه ځي. او د دوی ترس او د دوی ویر همدغه دي چې د افغان میرمن څخه د افغان میرمنو د پرمختګ څخه ډاریږي، ځکه افغان میرمن افغان انجونو ډېر توانایي لري، هغوی کولی سي چې د یو په خپل هیواد کې خدمت وکړي، او کولی سي یو نماینده استازی اوسي په خپل هیواد کې، او په جامعه کې، په خپل ټولنه کې ځای پیدا کړي او خدمت.
اغل صفی، د دغه وضعیت دوام تاسو ته څومره د اندېښنې وړ دی؟ د یوې افغان میرمنې په صفت چې تاسو د افغان نجونو او ښځو د حقونو لپاره یا د حقونو د دفاع لپاره کار کوي، دغه وضعیت تاسو لپاره څومره د اندېښنې وړ دی؟
دا خو معلوم ده، دا یوازې ماته نه، زه چې کورم یوازې ماته نه، ټول افغان میرمن او نجونو ته دا وضعیت ډېره بده ده. او که داسې وضعیت اوس هم جریان لري، که همداسې ډېر هم جریان وکړي، تقریبا اوس دوه کاله سو، که درې پنځه شپږ کاله سي، نو زموږ هېواد همداسې عقب سي، او ټول نسل ځوانان، دا نوي نسل چې ټول ځوانان او ټول غواړي چې زده کړه وکړي، خپل ځان یو شخصیت جوړ کړي، هغه عقب ته ځي او د تحصیل د زده کړه بې برخه پاتې کیږي.
اغلی صفی، د دغه ستونزې د حل لپاره د یوې افغان میرمنې په صفت مشخص څو وړاندیزونه لري طالبانو حکومت ته، په ټوله کې نړیوالو ته؟
ای کاش کې دوی زموږ خبرې باندې کول، مونږ خو یوازې دا مرکنه د محسوس په خپل مرکو کې مزاح کړی ده، دا خبره کړې ده چې ولې تاسې د دغه ستونزې لارې حل نه پیدا کوي، ولې تاسې په خپل خبرې باندې دونه ټینګار کوي چې مونږ انجونو کولی نه شي زده کړه وکړي، ښځه کولی نه شي کار وکړي، ولې کولی نه شي؟ آیا دوی حق نه دی؟ حق نه لري؟ دوی ته حق نه دی ورکړي؟ دا په قرآن شریعت ویلي ده چې که انجونو باید تحصیل وکړي، ښځه که بغیر ټولنه ژوند کوي کولی شي تجارت هر شی وکړي. له دې خاطره زما پیشنهاد د همدغه حکومت او همدغه امارات والا دوی ته دی چې تاسې کښېن، خپل ملت سره مشوره وکړي، د هغې خبره واوري چې دوی څه شی ستاسو څخه غواړي، تاسې ولې د نورو هیوادونو خبره اوري او د هغوی خبرې باندې نه کوي، او د بل هیوادونو څخه تاسې تکته کیږي، او نور هم فشارونه ټول د ښځې باندې راوړي. تاسې خپل افغان میرمن ښځې باندې کښېنې، مشوره وکړي، جرګه ونیسي، او هغوی وغواړي په جرګه کې چې دوی ستاسو ستونزه څه ده، دوی څنګه چای ده، تاسې چای غواړي، مونږ چای غواړو، ډېر لاري ستا که دوی وغواړي، مګر دوی په خپل خبرې کې ټینګار کوي.
د ښځو د حقونو فعاله دنیا ساپي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي،
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
بیا هم د ښځو د حقونو په مسله کې پاتې کیږو. د نجونو د حقونو یو شمېر مدافعانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانیستو په تړاو یو پرانیستی لیک لیکلی، او په هغه کې له ملګرو ملتونو او د نړۍ له مشرانو غوښتي دي چې پر طالبانو ډیپلوماتیک فشار راوړي. دا میرمنې وایي چې د بشري حقونو دیرش شبکې او سازمانونه او درې سوه څوارلس د بېلابېلو برخو فعالان او زده کوونکي د دوی ملاتړ کوي. له شپږ سوه شپېته ورځو راهیسې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او ټولګي بند کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاش را کوي چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. تلاش صاحب،
سلامونه. د نجونو د تعلیم د حق یو شمیر مدافعانو، ملګرو ملتونو او د دغه سازمان غړو هیوادونو ته په یو پرانیستي لیک کې د نړۍ له مشرانو غوښتي چې پر طالب چارواکو ډیپلوماتیک فشار راوړي او د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د ژر تر ژره پرانیستلو ملاتړ وکړي. په دغه لیک کې چې د سې شنبې په ورځ لیکل شوی، ویل شوي چې د یووالي، عدالت او بشري حقونو په برخه کې د نړۍ د مشرانو د ژمنتیا له مخې دوی مکلف دي چې د هغو سلګونو زرو نجونو او د هغوی له کورنیو سره چې د بندو ښوونځیو پوهنتونونو د پرانیستلو او د ټولنیزو، سیاسي او کلتوري وضعیت د سمدستي د بیارغونې غوښتنه کوي ودرېږي. په دغه لیک کې له خپلو حقونو څخه د ښځو او نجونو بې برخې کول د جنسیتي توپیر په نوم یاد شوي او له ملګرو ملتونو او د هغې له غړو هیوادونو هم غوښتل شوي چې د جنسیتي توپیر یا جنسیتي اپارتایډ په نړیوالو قوانینو کې د بشریت زر جرم په توګه په رسمیت وپیژني. په دغه لیک کې چې د دیرشو شبکو او د بشري حقونو د سازمانونو او 314 مدني فعالانو، خبریالانو، اعتراض کوونکو او محصلینو زده کوونکو لخوا یې ملاتړ شوی دی، دا هم ویل شوي چې د نړۍ مشران باید نن عمل وکړي تر څو افغان نجونې با کیفیته زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي. په همدې حال کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي چې له زده کړو بې برخې دي وایي چې په تیرو 2 کلونو کې له زده کړو د بې برخه پاتې کېدو له امله له ستونزو سره مخ دي. دوی له نړیوالې ټولنې او د طالبانو له حکومت غوښتي چې د دوی د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره اقدام وکړي. انجونو چې ازادي راډیو سره هم خبرې کړې دي، په ځینو یې د خپلو ستونزو شکایت کړی دی او ویلي دي چې ژر تر ژره باید د طالبانو حکومت دوی ته ښوونځي پرانیزي. څه باندې 618 ورځې کېږي چې طالبانو د ښوونځیو دروازې له 6 ټولګي د پورته انجونو پر مخ تړلې دي. د پوهنې د حق لپاره یوه فعاله ازادي راډیو ته وایي چې د افغان کورنۍ د دې له امله چې د دوی د کورنۍ غړي په ځانګړې توګه نجونې ښوونځیو ته نشي تلای له مایوسۍ سره مخ دي. د طالبانو حکومت وایان زبیح الله مجاهد تر 6 ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانیستلو او د نجونو لپاره د پوهنتونونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره کار کوي، خو له دغو څرګندونو سره سره تر اوسه یې کوم اقدام نه دی کړی. د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر ښځو او نجونو نور سخت بندیزونه هم لګولي دي چې له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره سره یې تر اوسه د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره کوم ګام نه دی پورته کړی. په وروستۍ پیښه کې طالبانو د ښځو د سینګارتونونو د تړلو امر هم کړی دی.
ډیره زیاته مننه حسیب تلاشو چې راپور یې راکو.
ازادي راډیو ډاٹ کام.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس یوې مهمې نړیوالې موضوع ته ورځو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هغه لانجمن پریکړه لیک تصویب کړ چې له دولتونو غواړي په خپلو قوانینو غور وکړي او هغه خلاوې له منځه یوسي چې نه پریږدي مقدساتو ته د سپکاوي عملان او د مذهبي کرکې د خپرولو پلویان له قانوني پلوه تعقیب او مجازات شي. دا پریکړه لیک وروسته له هغه تصویبیږي چې تیرونی په سویډن کې د یو کس لخوا قرآن کریم ته سپکاوی وشو. نوریاس نوری راسره دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره. بل تکل صاحب مننه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن د مذهبي کرکې په اړه یو لانجمن پریکړه لیک وروسته له هغې تصویب کړ چې په سویډن کې د یو کس لخوا قرآن کریم ته د سپکاوي او د 2 پاڼو د سوځېدو په وړاندې ډیرو هیوادونو سخت غبرګونونه څرګند کړل. خو د دې شورا لخوا تصویب شوی پریکړه لیک هم د یو شمېر لویدیځو هیوادونو اندېښنې راپارولې چې ښایي هغه د ازادۍ او د خوندیتوب په اړه د دوی د اوږدې مودې تګلارې له ننګونو سره مخ کړي. دغه پریکړه لیک چې مسوده یې د 50 هیوادونو د اسلامي همکارۍ د سازمان په استازیتوب پاکستان وړاندې کړې ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر غواړي چې د مذهبي کرکې په اړه یو راپور خپور کړي او هم له دولتونو غواړي چې په خپلو هغو قوانینو غور وکړي او هغه خلاوې له منځه یوسي چې نه پریږدي مقدساتو ته د سپکاوي عاملان او د مذهبي کرکې خپرولو پلویان له قانوني پلوه تعقیب او مجازات شي. د دغه پریکړه لیک په وړاندې متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې سخت مخالفت کړی او دوی ویلي وو چې هغه د بشري حقونو او د بیان د ازادۍ په اړه د دوی له لیدلورو سره په تضاد کې دی. متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې د دې ترڅنګ چې په سویډن کې قرآن کریم ته سپکاوی غندلی، استدلال کړی چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان دغه نوښت د بشري حقونو پر ځای د مذهبي سمبولونو د ساتنې لپاره ډیزاین شوی دی. سې
سویدان ته کډه شوی عراقی شاوخوا دوه اونۍ مخکې په سټاکهلم کې د قران کریم څو پاڼې وسوځول چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ګډون د اسلامي هیوادونو سخت خبرګونونه وپارول. د طالبانو حکومت د دغه اقدام په وړاندې په افغانستان کې د سویدان د اړوندو موسسو د فعالیت د بندېدو امر وکړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته په یو استولي بیان کې وویل چې دا پریکړه په سویدان کې قران کریم ته د سپکاوي په خاطر شوې. بیان د غرض په بیان کې دولتي ادارې مکلف بلل شوې چې د دې لارښوونې تطبیق سمدستي پیل کړي. د طالبانو د حکومت د غرض په بیان کې پر نورو اسلامي هیوادونو هم غږ کړی چې له سویدان سره پر خپل تعامل له سره غور وکړي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. لکه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د پاکستان پاوز او امنیتي چارواکو ویلي دي چې وسلوالو نن په بلوچستان ایالت کې د پاوز لږ تر لږه څلور سرتیري په یو وسلوال برید کې وژلي دي. په دې برید کې د پاوز د یو بیان په حواله درې تنه برید کوونکي هم وژل شوي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو د مشال څنګې د خبرونو کتونکي داود خټک د شباب استودیو کې راسره دی. خټک صاحب، خبرونه ته راغلس. د دې خبر جزئیات تر اوسه پورې همدا دي چې د مرګ ژوبلې په شمیر کې څه کم زیاتوالی راغلی.
مننه تکل صاحب. او دا تاسو چې څنګه وي، درې وسلوال دي او سلور دی پاکستان پوست سرتیری هغه وژل شوي دي. او دې ترڅنګ یو خزه چې یو لاروی خزه چې وا هغه هم په دې کې په ډزو لګیدلې ده او غمړه شوې ده. او درې نور کسان چې هغه ولسی وګړي او هغه هم په ډزو لګیدلې او مړه شوې دي. بیا چې موږ ته کم د استخباراتي سرچینو نه یو مېر معلومات ترلاسه شوې، نو د هغه تر مخه دا دی 15 تر 30 پورې وسلوالو او دی د پوزي یونیفارم چې هغه یې چولیو غی په غاړو جامې د پوزیانو پرنګ جامې په غاړو یو دی په دغه چاونې باندې ورغلی دی. الته کې ډزې کړي او اوس هم کرا معلومات دا نشته دی چې آیا دغه تل چې کوم عملیات روانو هغه ختم شوی دی او هغه اوس هم روان دی. پوز دا نه دی ویلي تر اوسه پورې.
مننه خټک صاحب. په دې سیمه کې خو لږ تر لږه دوه لوی ډلې چې طالبان دي او بلوڅ بلتون پال دي عموما عملیات کوي او د پاکستان پر پوز باندې د مخکنیو ځینو حملو مسؤلیتونه یې هم منلي دي. د دې حملې عوامل معلوم دي چې دا حمله بچا کړی وي؟
او بالکل، دا یو اگر غلی یو بیان نن اوس غرمه او په دې کې د تحریک جهاد پاکستان په نوم یو ډلې د دې مسولیت منلې. د دې ډلې په دې تیرو سو میاشتو کې د یو دوه نورو داسې بریدونو مسولیت هم منلې دي. که څه هم سومره چې شنون کې دي یا د تحریک طالبان پاکستان په چارو باندې نظر لرون کې دي، اغه په دې خبره باندې قانع نه دي چې دا ډله لکمه راغله، لکومه دومره واک پیدا کو او څنګه دا دومره تکړه شوه. ډیر خلک دا ګمان کوي چې دا ډله په اصل کې تحریک طالبان پاکستان دی، خوده په یو بل نوم باندې دا قسم بریدونه کوي. نن د یو دوه سرچینو نه مونږ ته په واتس اپ کې داسې میسیجونه راغله، پیغامونه راغله چې په هغه کې یو کس وی چې د تاسو تحریک جهاد پاکستان یادوي، خدا اصل کې تحریک جهاد پاکستان نه دی، دا مونږ کړی دی دا حمله، دا تحریک طالبان پاکستان کړی دی. بیا تحریک طالبان پاکستان لخوا چې یو بل بیان راغی په هغه کې دا ویل شي چې دا تحریک جهادي پاکستان کړی دي. نو دغلته لږ حالات ډیر زیات واضح نه دي، خو کوم بیان چې راغلی دی نو په هغه کې تحریک جهادي پاکستان خبره شوې ده.
ډیر زیاته مننه. او کلان راته وایي اس خټک صاحب چې خپل د پاکستان پاوز او د پولیسو استخباراتو چارواکو پچا لاسیخه چې د بریټ بچا کړی وي.
پوز هم دا تر اوسه پورې په سرګند باندې دی دا نه د منلي چې کني تحریک جهاد پاکستان هم یو ډلشته او دا دومره مضبوطه ډله ده چې دا د پاکستان په چاونې باندې هم دومره زر حمله کول شي. یعنی په یو وخت کې دا بس را برسیره شو او سی په چاونې باندې هم حمله شروع کړي. نو اغه هم تر اوسه پورې اسن دی ویل.
داود خټک، لتا سو ډیره زیاته مننه.
په ټوئیټر کې مو پاپی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
زموږ غږ ازادي رادیو اوري. د نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې بارانونو، غلې او توپان لکښتونو او د باغونو لمیو خلاص کړی دي. د دوی په وینا ځمکه یو فصله دی او هغه ورته هم ګلۍ او شدیدو بارانونو او توپان په نشت حساب کړي او دوی ته سخت مالی زیانونه راولي دي.
د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ منډول اوسیدونکي وایي د چنګاښ میاشتې د برکېدو سره یې په سیمه کې شدیدو بارانونو، ګلۍ او سیلابونو ورته ګڼ مالی زیانونه اړولي دي. د منډول اوسیدونکي محب الله راته وویل ځمکې یو فصله دي او کوم کښتونه یې چې پکې کرلي وو هغه توپان او ګلۍ په بشپړ ډول له منځه وړي او باغونه ورته له میوو څنډلې دي.
په نورستان ولایت کې په منډول ولسوالۍ کې هم ګلۍ ورېدلې دي، هم ډېر سخت باد، شدید باد او توفان راغلی دی. تقریبا ډېر د خلکو د بزګرانو ځمکې خراب کړي دي، حاصلات خراب کړي دي او عین شکل د باغدارانو هماغه میوې خراب کړي دي. نو باغداران او بزګران ډېر سخت ستونزو سره مخامخ دي.
ځایي اوسیدونکي وایي په تېره څه باندې یوه میاشت کې سیلابونو په سلګونو څاروي وژلي، ویلي سربندونه، سرکونه، لارې او په سلګونه جریبه کرهڼیزه ځمکه یې وړې ده او په خوړونو یې بدله کړې ده. په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي هم وایي د ولایت په بیلابیلو برخو کې باران، توپان، ګلۍ او سیلابونو خلکو ته زیانونه رسولي، خو له ټولو زیاته یې د منډول ولسوالۍ ځپلې چې دوی د زیانونو اندازه او ستونزې د حکومت مشرانو او مرستندوی مؤسسو سره شریکی کړی دی. د یاد ریاست د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
د دوی هغه تلفات او مدد غوښتنې خپل لوړو مقامات او همدارنګ خیریه مؤسسات سره شریکی کړی دي او د هغې خانګاډنه کړې چې انشاءالله عاجل به د دې سروې وشي او دوی ته به اړتیا وړ مواد انشاءالله ورسېږي. په کامدېش کمارېګل کلي کې او د وایګل په کونډ کلي کې هم سیلابونه راغلي ول، تم تلفات اوښتې.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې په داسې حال کې بارانونو، سیلابونو، ګلۍ او توپان ځپلي بزګران، بڼوال، څاروي لرونکي او نور خلک شکایت کوي او د مرستو د نه رسېدو له امله ګیله کوي چې د یاد ولایت په وانتویګل ولسوالۍ کې بیا سیلاب 15 تنو ته مرګ ژوبله اړولې. په کامدېش او د کونړ په یو شمېر ولسوالیو کې هم شدیدو بارانونو، ګلۍ او نورو طبیعي آفتونو خلک سخت زیانمن کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان د پروګرام د اوریدو لپاره سره اوسې خو له هغه مخکې یو رسای راپور لرو. د هرات خوف ریل پټلۍ له لارې افغانستان ته د انتقالاتو له پیل کېدو وروسته اوس د دې هیواد د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له دې سره به له اروپا او نورو هیوادونو سره د سوداګریزو راکړو ورکړو کچه لوړه شي. د هرات خوف ریل پټلۍ له لارې له ایران سره د سوداګریزو توکو انتقالات له اوږده ځنډ وروسته پرون پیل شول.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي چې د هرات خواف ریل پټلۍ له لارې له ایران سره د سوداګریزو توکو د انتقالاتو په پیلېدو سره به له اروپا او نورو هیوادونو سره د سوداګریزو راکړو ورکړو کچه لوړه شي. د دغه خونی د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی وویل د هرات خوف ریل پټلۍ د افغانستان د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره تر ټولو اسانه او ارزانه لار ده.
موږ د ایران سره ډیر لوی تجارت لرو او په دې منطقه کې لوی شریک دی او هم د بندر عباس د لارې نه د ایران سره ترانزیت لرو. نو موږ د ریل پټلۍ ته ضرورت لرو او دغه د اوسپنې پټلۍ چې خوف ته د هرات را رسیږي دا فوق العاده په اقتصادي لحاظ اهمیت لري او زموږ په صادراتو وارداتو کې به سهولتونه برامنځته کړي او انتقالاتو کې به ډیر زیات ښه والی راشي او زموږ په صادراتو وارداتو کې به هم زیاتره راشي.
ښاغلی الکوزیا وایي چې په کلنی ډول د افغانستان او ایران ترمنځ اوس مهال د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې کچه 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې ویلي وو کېدای شي چې دا کچه 10 میلیارد ډالرو ته لوړ شي. د هرات خواف ریل پټلۍ له لارې له ایران سره د سوداګریزو توکو انتقالات لو ګوډ ځنډ وروسته پرون پیل او له ایران په سوداګریزو توکو بار یو ریل ګاډی تر هرات ورسید. په دې اړه په هرات کې په یو جوړه شوې غونډه کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ریل پټلۍ افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره مهمه وبلله. وی ویل چې افغانستان بل د لارې له ترکیه او اروپا سره ونخلول شي.
تواصل بین کشورها دا دواړه هیوادونه او آن اروپا له افغانستان سره نښلوي. دا په اقتصادي برخه کې یو مهم ګام دی. دا زموږ سوداګرو ته یوه هیله ده. موږ هیله لرو چې دا پروژه دوام پیدا کړي او د افغانستان صادرات تر اروپا ورسیږي او د نورو هیوادونو صادرات افغانستان ته راورسیږي. جنوبي اسیا له غربي اسیا سره ونښلي، دا یوه مهمه پروژه ده او موږ ورته په ډېر ارزښت قایل یو.
د پرانستې دې مراسمو ته د ایران د خراسان رضوي والي یعقوب علي نظري وویل چې له دې لارې به په کلني ډول د افغانستان او ایران ترمنځ د کال شپږ میلیونه ټنه ترانزیټي توکي انتقالیږي.
د مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. د زهرو کاروان پروګرام له وړاندې کولو مخکې په مکرۍ خبرونو ته په افغانستان کې د ناروې شارج دافیر پاول کلومن بیکن وایي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په لیدنه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د اړیکو د پرمخ بیولو لپاره کار او زده کړو ته د لاسرسي په ګډون د ښځو حقونو ته درناوی مهم دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دې کتنې په اړه په یو بیان کې د ښاغلي متقی له قوله ویلي دي چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره په کافي اندازه همکاري نه ده کړې او برعکس پر دوی د فشارونو په زیاتولو کې هیڅ راز هڅې نه دي سپمولي. د پاکستان پوځ او امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو نن په بلوچستان ایالت کې د پوځ لږ تر لږه څلور سرتیري ووژل. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې ګڼ شمیر وسلوالو په ژوب سیمه کې د پوځ په یو مرکز وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې لږ تر لږه پنځه سرتیري هم سخت ټپیان شول. د بیان له مخې درې تنه وسلوال د پوځ په ځوابي ډزو کې وژل شوي. بیان زیاتوي چې د برید کوونکو د موندلو لپاره عملیات پیل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر په پاکستان کې د افغان کډوالو ته د اتلس میلیون ډالرو نغد مرسته کړې. یو این ایچ سی آر پرون په اسلام آباد کې اعلان وکړ چې دا پیسې د روان میلادي کال له جنوري څخه د جون تر پایه هغه یو میلیون راجستر شوی افغان کډوالو ته ورکړي چې د پاکستان د تیر کال سیلونو او ناوړه اقتصادي وضعیت اغیزمن کړي دي. د کمشنری هر افغان کورنۍ ته چې ټول شمیر یې دوه نیم لکو ته رسیږي پنځه ویشت زره پاکستاني روپۍ چې شاوخوا سل ډالره کېږي ورکړي دي. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې د ناتو د سرمشریزې په څنډه کې د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. زلنسکی چې په ناتو کې د اوکراین د غړیتوب په اړه د دې ټلوالې د ژمنتیا پر نشټوالي مایوسي څرګنده کړې، نن د ناتو د سرمشریزې په وروستۍ ورځ له ښاغلي بایډن، د برتانیا له صدراعظم رشی سوناک او همدارس د جرمني د صدراعظم اولف شولتس په ګډون له نورو لویدیځو مشرانو سره ګوري. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د بنگلاديش د شل اووریزو مسابقو لپاره زیات هماغه لوبغاړي اخیستل شوی چې په 50 اووریزو مسابقو کې هم د بورډ وایان سید نسیم صادق پرون د افغانستان لخوا د درې ورځنیو لوبو د لوب لړۍ تر ګټلو وروسته په دې اړه د رادیو ته معلومات ورکړل. که څه هم افغان لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې پرونی 50 اووریزي یا ورځنۍ مسابقه لوبه وبایلله، خو افغانستان بیا هم د تیرو دوو بریاو له کبله د دې لوب لړۍ ګټونکی شو. په پام کې ده چې افغانستان او بنگلاديش دوه شل اووریزي لوبې هم وکړي چې لومړی به روانه جمعه او بله د یک شنبه په ورځ وي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دي. یوناما وای د افغانستان د 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 13000 روغتیایي اسانتیاوی په واک کې لري.
د احتیاط درملنه ډیره پر مصرفه درملنه ده. په دې کې تر هر څه مهمه ده چې باید کافي بشري منابع ورته موجود وي چې متاسفانه اوس نشته.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتاد خجی وای د درملنې د امکاناتو د نشټوالي له امله مجبور یو چې د احتیاط درد وزغمو.
بارها خود ملت کده بارها
زه او زما اولادونه څو ځلې د بولیدی د سورس هم راغلی چې زه په تیشه واخلیم او چاقوی را باندې راستلې ده. زما مشر زوی به ډیر واخه څو ځلې زه د کور شړلې یم.
دا چې د معتادینو ګوخه کېدل هغوی او د هغوی کورنۍ په څه ډول رواني ناروغي اخته کوي، په دې اړه له ډاکټر نومان پوپل سره مرکه لرو.
دوی هم د همدغه حالت نه ډیر متاثر دي او ډیر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوی دي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
فکر وی نازوانه موبایل در مات که
نازوانان تاسی هست که زه
ولی موقع چه نازوانی در سره کردی؟
اوز خپرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 10,000 یې روغتیایي اسانتیاوې په واک کې لري. د دې سازمان په ستراتیژیک چوکاټ کې راغلي په افغانستان کې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر سوی او د نشه یي موادو اصلي قربانیان ځوانان، ماشومان او ښځې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما دفتر مرستیال وایي د دوی اداره هڅه کوي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې راجذب کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره له 2023 څخه بیا تر 2015 میلادي کال پورې خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلان کړ. په دې چوکاټ کې راغلي که څه هم د کوکنارو د کښت کمولو په اړه راپورونه خپاره سوي، خو بیا هم په افغانستان کې معتادین مخ په ډیرېدو دي. د دې سازمان په تازه ستراتیژۍ کې ویل سوي چې د افغانستان له 3.5 میلیونو معتادینو څخه یوازې 10,000 معتادین د درملنې اسانتیاوې لري. د یوناما څېړنې ښیي افغانستان په آسیا کې درېیم هېواد دی چې د ایچ آی وي په وایرس ډېر ککړ ناروغان لري، ځکه هغه معتادین چې نشه یي مواد ځانو ته پیشکاري کوي د پیشکاري نوي بمبې نه لري، او څو معتادین د ایچ آی وي په وایرس ککړ بمبه په ګډه استعمالوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما دفتر مرستیال مارکس پوتزل د دې سازمان رسنیو ته په خبرو کې د طالبان له حکومت څخه غوښتي چې د معتادینو پالنې ته ډېر پام وکړي. ښاغلي پوتزل ویلي، موږ د معتادینو د درملنې مرکزونه وینو. واکمن مقامات کولای سي چې د دې مرکزونو د خوراک، جامو او درملو لپاره ډېرې پیسې ځانګړې کړي. دا ډول موږ د نړیوالې ټولنې څخه هم غواړو چې په دې برخه کې مرسته وکړي. موږ د سیمې له هغو هېوادونو سره همکاري کوو چې د معتادینو درملنې ته لیواله دي. له هغوی څخه غواړو چې په دې برخه کې له واکمنو مقاماتو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت له اسنادو پرته ادعا کوي چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر 5 میلیونه ته رسېدلی دی. په افغانستان کې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره په 2015 میلادي کال کې ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته وروستۍ سروې وکړه. د دې سروې پر بنسټ د معتادینو او احتیاط له امله د زیانمنو سوو خلکو شمیر تر 3 میلیونه ډېر ښودل سوی و. د معتادینو د درملنې کارپوهان د معتادینو په مرکزونو کې د امکاناتو او مسلکي اشخاصو نشتوالی د معتادینو د ډېرېدو اصلي لامل بولي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې د معتادینو د درملنې بهیر ډېر وخت او ډېر مصرف ته اړتیا لري.
د احتیاط درملنه متاسفانه ډیره پر مصرفه او ډیره اوږدمهاله درملنه ده. په دې کې تر هر څه مهمه دا ده چې باید کافي بشري منابع ورته موجود وي، مسلکي کسان ورته موجود وي، چې متاسفانه اوس نشته. امکانات ډیر محدود شوي دي. هغه مراکز چې په 13 کلونو کې یو په بل پسې رامنځته شول اکثرا سقوط سره مخ دي، بند شوي دي. هغه کسان چې د هغو په روزنه کې ډیره پانګونه شوې وه، هغو خپل کارونه وظیفې له لاسه ورکړي دي.
د طالبانو حکومت په تیر ژمي کې اعلان وکړ چې دوی په کابل کې د معتادینو د درملنې لپاره 5,000 بستریز مرکز فعال کړ او د سلګونو معتادینو د درملنې لپاره یې زمینه برابره کړې ده. خو د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې دا مرکزونه د خوړو، درملو، صابون او شامپو له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې یوناما وایي د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 10,000 یې روغتیایي اسانتیاوې په واک لري.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړې کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خامخام مې مرم.
چې مونږ پلار را واخېستې 1,000,000 ډالر وو، همدغه سرمایه مې ټول واخلم.
د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د بامیانو ولایت معتادې ښځې شکایت کوي چې
دوی د روغتیایي امکاناتو د نشټوالي له امله دې ته مجبور سوي چې نشو ته دوام ورکړي. دا ښځې وایي د نشو دوام د دې سبب سوی چې د روغتیایي ستونزو تر څنګ د کورنۍ تاوتریخوالي پیټی هم پر اوږو یوسي. د ښځو د حقونو فعالان وایي په افغانستان کې جدي اقتصادي ستونزو ته په کتو سره معتادې ښځې کافي خواړه نه لري او همدا لامل دی چې د مور او ماشوم مړینه ډیره ده. زموږ همکار په دې اړه راپور چمتو کړی چې د یوې معتادې ښځې په غږ پیل کیږي.
نګاره یوه 240 کلنه میرمن ده چې د بامیانو د ښار په یوه څنډه کې ژوند کوي. دا چې له 3 کالو راهیسې نشه کوي وایي لومړی خاوند معتاد و او د وخت په تیریدو سره ده هم ورسره معتاده شوه. نګارې ازادي راډیو ته وویل چې معتاد میړه یې د دې اولادونو ژوند تریخ کړی دی.
زه او زما اولادونه څو ځلې ډبولی دي. داسې ورځ هم راغلی چې زه یې په تیشه وهلی یم او چاقوی راباندې رایستلې ده. زما مشر زوی به یې ډېر واهه، څو ځلې زه له کوره شړلی یم.
د نګاری په وینا بېوزلي، د روغتیایي امکاناتو نشتوالی او ټولنیز ناسم چلند پر محتاجو ښځو د ژوند کړۍ راتنګه کړې ده. د بامیانو محتاجې میرمنې وایي چې روغتیایي خدمت په وخت کې نه لري. د نګاری تر څنګ لسګونه داسې معتادې میرمنې شته چې له کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالي سره مخ دي. 26 کلنه فرزانه چې د څلورو اولادونو مور ده همداسې تریخ ژوند لري. دا له څلورو کلونو راهیسې نشه کوي چې اوس د خپل ورور په مالي مرسته په کابل کې د معتادینو درملنې په یوه خصوصي روغتون کې بستري ده. فرزانه وایي چې ګاونډیانو څو ځله وځوروله، اخر دې ته مجبوره شوه چې نشه پرېږدي.
د شپې ټول ګاونډیان زموږ د کور پر شاوخوا راټول شول. ویل یې دلته څه خبره ده؟ دا ساقیخانه ده چې تاسو نیمه شپه ځئ او راځئ. موږ عملیان خلک یو، نه مو د تلو راتلو، نه د ډوډۍ او نه هم د کیناستلو وخت معلوم دی. آخر مجبوره شوم چې له هغه کوره راووزم او روغتون ته راشم. آن دا چې د خپل کور دروازه مې هم قلف نه کړه. ما ویل تا زما سره وفا ونه کړه.
په افغانستان کې معتادې میرمنې وایي چې د دوی د ستونزو د حل کولو لپاره هیڅ ځای او ادرس نشته. د 1400 شمسي کال د عقرب په میاشت کې د طالبانو حکومت د معتادینو راټولولو بهیر پیل کړ. په دې معتادینو کې میرمنې او ماشومان هم شامل وو چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. د سرطان د میاشتې 15 نیټه د نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. په دې مناسبت د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل راپور کې وویل چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده. دا راپور ښیي چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ مخکې، یعنې په 1401 شمسي کال کې، په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 2 مرکزونه فعالیت درلود چې له دې مرکزونو څخه یوازې 5 مرکزونه ښځو او ماشومانو ته ځانګړي شوي وه. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په افغانستان کې معتادې میرمنې روغتیایي خدمات په وخت کې نه لري او د دې تر څنګ د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار هم وي. په بامیانو کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مهدي رضایی ازادي راډیو ته وویل
بدلیل فقر و همچنان
بیوزلی، کورنۍ تاوتریخوالی او په ټولنه کې د معتادو نارینه و موجودیت د دې سبب کیږي چې ښځې نشو ته مخه کړي. د ټولنې دې پور ته ډیر زیان رسیږي. دوی روغتیایي خدمات په واک کې نه لري. دا د دولتونو وظیفه ده چې د ټولنې ټولو اقشارو په تیره بیا ښځو ته چې ډیر زیان ورته رسیږي روغتیایي خدمات وړاندې کړي.
موږ وغوښتل چې د معتادو ښځو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د دې راپور ته چمتو کولو پورې د طالبانو د حکومت د بامیانو ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس سیف الرحمن محمدي زموږ پوښتنې ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تر دې مخکې د معتادو میرمنو د درملنې په برخه کې مالي او تخنیکي ستونزې منلي او ویلي دي چې هڅه کوي د معتادو ښځو د درملنې غیر فعال مرکزونه بیرته فعال کړي.
درنو اورېدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. معتادین د وخت په تیرېدلو سره له کورنۍ، خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي او د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي، چې دا کار معتادین او د دوی کورنۍ له ډېرو رواني ستونزو سره مخ کوي. دا چې د خوښیو له مراسمو څخه د معتادینو ګوښه کیدل خپله معتادین څومره ځوروي،
دا کار د دوی پر نږدې خپلوانو څه ناوړه اغېزې کوي او څنګه کولای سو هغو معتادینو ته بېرته له ټولنې سره د یو ځای کېدو او خوښیو په مجلسونو کې د ګډون زمینه برابره کړو؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې معتادین ولې د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي؟
دا چې معتادین په دوامداره توګه د مخدره توکو نه استفاده کوي دا خپله ګوشهګیري او یا هنزوا طلبي یو اختلال دی، د همدغه اختلال ذهني حالت دی. من جمله هنزوا او ګوشهګیري، افسردګي شدید، سوء ځان، او دا چې دوی خپله تا روزمره فعالیتونو سره تمایل نه لري او له لاسه ایزي، حلاوتن دوی کې د کورنۍ بنیاد او یا حساس تاداب کورنۍ له منځه ځي او دوی ته هغه عاطفي حالت چې نور نورمال خلک لري دوی سره هغه عاطفي فعالیت نه لیدل کیږي. علاوهتن دا سبب د دې ګرځي چې په اجتماع او محیط کې دوی ته یو مشکلات پیدا شي. او دا چې ګوشهګیري او انزوا طلبي اصلا دا یو استرابي اختلال دی چې په هغه کې خپله معتاد فرد د ویرې احساس کوي. د دې له کبله دوی نو په همدغه خوښي او محافلو کې اشتراک نه کوي. دا ویریږي چې دې ته کوم هلته کوم حالت رامنځته نه شي، په کوم دام او یا په کوم جال کې هغه اخته ونه شي، او د دې نه دا شرمنده او خجالت زدگی حالت ورته پیدا ونه شي چې د مخدره توکو نه استفاده کوي.
آیا ټول معتادین همداسې ګوښه اوسېدل خوښوي که ځینو ځانګړو نشه یي موادو دوی دې ډول ګوښه ژوند کولو ته اړ ایستلي دي؟
اکثرا هغه معتادین چې په طولانی مدت توګه د مخدراتو لکه الکول، هفیونو، کوکاینو، شیشو او یا شیشه و همفیتامین نه چې استفاده کوي دوی ته همدغه حالت د ګوشهګیري و د انزوا طلبي حالت ورته لیدل کیږي. علاوهتن دوی باندې د الزایمیر و یا د حقل زوال او دلیریوم مرض هم لیدل کیږي. اکثرا لیدل سوی دي دغه معتادین چې طولانی مدت توګه استفاده کوي.
دا چې معتادین د خوښیو په مراسمو کې برخه نه اخلي دا کار خپله معتادین څومره ځوروي او د دوی پر ذهن او روان څه ناوړه اغېزې کوي؟
واقعا اکثرا مریضانو سره چې موږ مشوره کوو او یا مشوره مو کړې دي دوی هم د همدغه حالت نه ډېر متاثر دي او ډېر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوی دي. او هغوی هم نو دا چې د دغه حالت نه څه چاره لري څه هغه نري موږ ورته مشوره و مشورهګانې و هغه نو موږ ته ورکوو. نو دوی هم په همدغه انزوا طلبي او یا دا گوشگیری چه یا افسردگی اختلال دی او یا استرابی اختلال دی دوی ترامستگی گی اکثرا دمدغه چه دوی طولانی مدت توگه دی مخدراتون استفاده که دوی ترامستگی گی او متاثر سل فیصد دوی متاثر دی او دوی نغواری چه دغه حالت ورته پیدا شي. خو لیکن دوی وایي چې موږ څه وکو چاره نشته نو مجبور یو چې دغه ځان باندې تعمیل وکړو.
هر معتاد خپله کورنۍ او خپلوان هم لري. دا چې معتادین د خوښیو په مراسمو کې برخه نه اخلي دا کار د هغوی په نږدې خپلوانو څومره ناوړه اغېز کوي؟
دا نو یو طبیعي امر ده چې دا معتادین او یا د دوی انډیوالان چې معتاد دي په همدغه محافلو کې اشتراک نه کوي دوی حتما متاثر کیږي، ځکه چې ځینې خراب عادتونه چې معتادین لري لکه غلا چې دوی غلا کوي او یا تعدید کوي ځینې کسانو او یا هم د مخدراتو توکو د پیسې ترلاسه کولو دپاره دوی حتی ځینې کسان وژني. نو د دې له کبله نو د خپلوان هم د دې نه حتی زوی و مور خور پرار کاکا ماما دوی هم دوی نه یو خجالت باسي چې په محیطو په اجتماع کې دوی ته څوک وایي چې د تا پلار او یا د تا زوی او یا د تا وراره او یا د تا ورور معتاد ده دوی ته یو خجالت حالت د شرمندګي او خجالت زدګي رامنځته کوي. نو د دې له کبله دوی نو حتما د دې نه متاثر دي چې ولې د دوی ورور او یا کاکای او یا مامای او یا وراره معتاد شوي دي.
که معتادین د ډیر وخت لپاره یوازې پاتې سي او کلونه کلونه یوازې واوسي دا کار د هغوی د درملنې بهیر څومره ټکنی کوي؟
د طب له لحاظه هر مرض چې طولانی مدت او یا ډېره مدت ورته تیر شي هغه ته موږ مزمن وایو او یا کرونیک حالت ورته وایو. که هغه نو کمه مدت تیر شوی او یا د شروع په مرحله کې وي هغه نو بیا حاد ده، یعنی حکیوت دی. نو د طب له لحاظه هر مرض هر حالت چې دی او مرض سبب ګرځي هغه کیدای شي چې په حاده توګه تداوی دیر ساده ده، لیکن چی مزمن حالت تلار شی اغا بیا مشکلات را منستکی که دیشی چی طولانی مدت تداوی بغواری ضرورت وی حویا دا چی که دیشی چی داد معاند حالت یعنی تداوی ریزلت نورکی. اغا حالت نو دیانده موتادینو پامنسکی دیر لیدل سویدی چی اغوی تا بیا لکش ما قبلا بیان کرد دا الزایمیر و دلیریوم و حویا دا حقل زوال مرزون حویا نور روحی و روانی حالتونه ورته پیدا کیگی او یا همراز عصبی ورته پیدا کیگی چه حقا وقت نو تداوی لک ذره مشکل وی او یا هم ناممکن وی.
څنګه کولای شو هغه معتادین بیرته له ټولنې سره یو ځای او د خوښیو په مجلسو کې د ګډون جرأت ورکړو سي یوازې ژوند خوښوي؟
دا روانشناسی له لحاظه چاره و تداوی لري. چاره و تداوی داده چې دوی په مراکز و د معتادین و تداوی مراکز ته مراجعه وکړي و هغه ارواپوهان او یا روانشناسان چې دي او یا دکتر صاحبان کانسلرونه چې په همدغه تداوی معتادین و مراکز چې همغه مراکزو ته چې مراجعه وکړي نو خود د دوی تنو کانسلرانو هغه لارې و چارې ښیي او دکتر صاحبان ورته دواګانې ورکوي چې دغه حالت نه راوزي. نو دوی باید هغه تعهدات چې کانسلر و دکتر صاحبان و روانشناس سره کوي په همغه باندې عمل وکړي. او کورنۍ هم دوی سره بدرفتاری و د استګما او یا دسکریمینیشن لري کی، ځکه چې دوی باید بیرته خپل همغه اولی حالت ته راشي و نورماله توګه ژوند وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونی ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د جمیل دکان ته د هغه دوه انډیوالان ورځي خو جمیل په قهر کیږي او هغوی ته وایي چې نور مې ستاسو له انډیواله یې توبه ده. دا چې د جمیل د انډیوالان د څه لپاره د هغه دکان ته ورغلي وو، جمیل ولې له هغوی سره ملګرتو پرېښود او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جمیل جانا څنګه شو؟ سیکریټی خوان دوکړ کنه
یار؟ غفار جانا ډیر خوان دوکړ بچی ټایم لا ډکه زوره ورو. غفار جانا بل سیکریټ ټایم ول ډکه
زورا ډکه
یال دان نه لاس دان را ډکه
ونه سارا ته څه کوي واشنی یې اوس یام پورا یو سیکریټ یوازې وا هغه یام اول ځل دی را باندې تاوان نشي.
آجی اسلاما دا څومره خوږه سندره ده، تو خو دا آواز لږ جکه
کومه سندره
تاسو چوب شئ. دغه سندره ده نو دا خو رښتیا هم جکه سندره ده، تاسو ولې خاندئ؟
یاره جمیل جانا رښتیا هم چې نشه یې زوروره دا سندره نه ده، د سپي غپا ده غپا.
بابا تو فکر کوی چې زه د سپي غپا او سندره نه سره پیژنم؟
والله کارو تاسې ولې خاندئ؟ نو دا خو رښتیا هم چې سندره ده.
دا نو ستاسې ناپوهي ده، سندره او د سپي غپا نه سره پیژنئ. بخیر زه نو ځم کور ته. هغه زما موټر څه شو؟
موټر خو دې دغه دی مخ ته ولاړ دی.
خفاره دغه بالښت خو نږدې کړه. دی نه وینې موټر خو دې دغه دی مخ ته ولاړ دی.
ښه موټر مې دا دی.
دروازه مو خلاصه کړی ده، دغه یې سیر دی بس یوازې کښېنه.
ښه سمه ده، دا دی کښېناستم. ته ودرېږه زه یې چاره نه کوم.
ورځه ورځه حرکت وکړه له خیره.
موټر ولې حرکت نه کوي؟
نو خو تا بریک نیولی دی.
ښه خیر دی، کو کور ته ځم؟ په موټر پسې سبا راځم. هغه زما کورتۍ چیرته ده؟
کورتۍ دې دغه ده، واخله.
ته ودرېږه، زه یې واغوندم.
څه کوې؟ دا خو پتلون نه دی چې ته پښې پکې نه ناپاسې، خوشې کا کورتۍ دی چیرې وایې؟
تاسې خو بېخي زما نه لیونی جوړ کړ چې په هره خبره مې خاندئ. زه دومره نه پوهیم چې کورتۍ او پتلون نه سره پېژنم.
جمیل جانه، خدای دې نه کوي، ولې به لیونی؟ دوی خپله لیونیان دي چې پر تا باندې خاندي. سیګریټی په سر نیولې دي، ناکه خاندي.
بس حاجي صاحب، ستا د سپینې ږیرې خاطر مې وکړ، که نه نو زه ورسره جوړېدم. بس زه نو ولاړم، تاسو پوه شه بنډار مو.
پختور کې دې پرېدا، په جمیل پسې ورشه تر کوره ورسوا. نشه دې په کومه کنده کې ونلویږي، او یا چېرته موټر نه وایي.
وایي نه سارا ورشه، سیګریټای مو پی ووهه، کار څه پی وشي په بوږ به په خدای ته واچي.
سڑے یو دودھ ورکی تاسی پورا یو سیگریٹ پی ہوا
ڈیڑھ سات پکوائے تیر
هو سات هم تیر شو، خو زه د جمیل په باره کې اندېښنه لرم.
السلام علیکم جمیل جانا.
سلام علیکم جمیل جانا.
وعلیکم السلام. غفار سره مشه، نثاره تم سره مشه، په خیر راغلی.
خیر یو سی ژوند دی اوسی. اوهو جمیل جانا، دا لاسې ولې تړلې دی؟
دا خو پرون ماښام چې ستاسې له بنډار څخه کور ته راتلم، په لاره کې په یوه کنده کې ولوېدم او لاس مې مات شو.
څه وایې؟ مات شو؟
او مات شو.
نو ډاکټر ته ورغلې؟
ورغلم. ډاکټر مې لاس په ګچو کې راوتاړه.
ښه خیر، خدای به یې جوړ کړي. ښه، اوس دا راته ووایه چې وړ مشپه دې ساعت تیر شو که نه؟
څه ساعت به مې تیر شوی وي بابا، یو عادي بنډار و. داسې بنډارونه خو موږ او تاسې همېشه کوو.
دا نو ته وایې چې عادي بنډار و، تا تر اوسه پورې د چرسو سیګریټای وهلی و.
نو سیګریټای خو مې اوس هم نه دی وهلی.
دا نو ته وایې چې نه مې دی وهلی، یو دود هم نه، یو پوره دانه سیګریټای دی وازې ووهه. داسې عجیبه خبرې دې کولې چې له خندا دې مړه کړو زوره واره.
نه پوهېږم، زما نه دی یاد.
ستا به دې وي یاد، خو موږ په موبایل ویډیو درته جوړه کړې ده.
ها، ویډیو مو جوړه کړې ده؟ داسې راښکاره کوي.
دا دې وګوره، زما په موبایل کې ده، ودرېږه درته وښیم. دا دې وګوره.
ودرېږه، زه چاره نه کوم.
ورځه ورځه، حرکت وکړه له خیره.
موټر ولې حرکت نه کوي؟
نو خو تا بریک نیولې دی.
ښه خیر دی، پښو کورته ځم. بس دی لرې کوي، تاسې هېڅ شرم او حیا نه لرئ؟
څه کوې ناځوانه؟ موبایل دې را مات که.
ناځوانان تاسې یاد که زه؟
ولې موږ څه ناځواني درسره کړې؟
دا ناځواني نه ده چې یو وار مو د چرسو سیګریټای را باندې وهه، او بیا مو ملنډې را باندې وهلې، ویډیو مو هم رانه جوړه کړې ده.
دا خو انډیوالي ده، په انډیوالۍ کې خو ساتیری وینو.
دا انډیوالي نه، بلکې بېعزتي ده. تاسې زما انډیوالان یاست که زما دښمنان؟ انډیوالان داسې وي چې خپل انډیوال په چار ساخته کوي.
نو دا خو یو ساتیری وه، په یو سیګریټي خو څوک نه چرسي کېږي.
بس بس، دا خبرې نور پرېږدئ. زه سار له نن څخه هم له چارسو سره او هم ستاسو سره خدای پاماني کوم. نشه سړی بېعزته کوي، څوک چې عزت ونه لري ژوند څه کوي؟ که دا ویډیو یو چا لیدلې وای، زه به په شرمونو شرمېدلی وای.
نو ویډیو خو دا دی ماته شوه، او بل دا چې مونږ ټوکې در سره کولې.
نشه دې ورکه شي، تاسې ورک شئ او ټوکې مو ورکې شه. نور زموږ او ستاسې انډیوالي پر همدې ځای ختمه شوه. خلاص.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.